وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صاف اواز اورېدلی شئ. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران د چابهار بندر پرانیزي. د غراز د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې جنرال د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفادارې ملیشي دوی ځوروي. په خپرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو، خو لومړی صفې ولسته نګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغان سولې په اړه. د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان 15 څلور رخیز غونډه پرون اسلام آباد کې وشوه او یو اربیا اعلان وشو چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. افغانستان د سولې د عالي شورا او حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. او د مصر هوایي شرکت ویل یو الوتکې له پاریس څخه قاهرې ته په لار ونن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو له نوتو وروسته لرادار ورکه شوه. خبرونه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15 څلور رخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار اوسي. اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازي دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د سولې عالی شورا د مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لوریو مکلفیتونه څرګند شوې دي. دغه
مسوده د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین خدمتیار هغه باصلاحیت پلاوی ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 مادې لري او هغه مهال به رسمي بڼه خپله کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چینی چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدونو وروسته پرون کابل ته ورسید. د ښاغلي عبدالله رسمي ټویټر پاڼې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت اجرایي رئیس په دې درې ورځني سفر کې د چین له جمهور رئیس، مرستیال ولسمشر، صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. همداراز اجرایي رئیس د افغان سولې د بهیر په اړه د چین پر اغند رول ټینګار کړی او له چینی چارواکو سره د سولې، پوځي همکاري او نورو لازمو مرستو غوښتنه کړې ده. د هرات سیمه ای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پښتون زرغون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس تختول شوی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې د پښتون زرغون د ابتدایي محکمې رئیس قاضي رحمت الله تیر ماښام کله چې د خپل کار له لوري د هرات ښار په لوري روانو، د شالی خانه په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وتختول شو. ښاغلی جیلانی وایي د قاضي په اړه څېړنې پیل شوې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 90 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 680 افغانۍ. بیا هم خرغلې ده. مصر هوایي شرکت وایي چې یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو ته لنوتو وروسته د رادار له صفې ورکه شوه. د دغې الوتکې د مسافرو شمیر 68 او د عملیې لسته نه ښودل شوی دی. د مصر هوایي شرکت په ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې د دغې الوتکې سره اړیکه هغه مهال پرې شو چې په څه باندې 1000 متره ارتفاع کې د مصر په هوایي قلمرو کې 14 کیلومتره وړاندې تللې وه. د دغې الوتکې د لټون عملیات پیل شوي دي. په تیره اکتوبر میاشت کې د روسیې د مترو جیت یو ایربس الوتکه په سینا کې ولوی دا ټول 240 سپرلې او جل شو. روسي او لویدیزو هیوادونو ویل دغه لوتکه به د هغه بام د چولو په نتیجه کې را لویدلی وی چې د اسلامي دولت ډلې ویل او هغه په لوتکه کې ځای پر ځای کړو. مالدیف د سعودي عربستان ورستای متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولې ده. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تیر جنوري میاشت کې ورسله هغه له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نور متحدینو هم ورته اقدام کړی دی. د هند په سمندر کې پروت کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1950 میلادي کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. همواره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې راتلونکي میاشت د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې هم جنس پالان لګړونه منع کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون ویل د اسلامي هیوادونو سازمان 15 غړي غوښتنه کړې چې 11 ډلو ته په دغه کانفرنس کې چې د جون په 8 جوړیږي او 2 ورځې دوام کوي بلنه نه ورکول کیږي او یو شمېر نورو هیوادونو چې نمونه نه دي ښودل شوی بیا د 11 نورو ډلو په وړاندې مخالفت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور او د اروپای اتحادیه مشرانو له دې سازمان غوښتنه کړې چې د همجنس پالانو او د جنسیت د بدلون ملاتړو ډلو د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. د اسلامي هیوادونو لخوا په منشوي ډلو کې د استونیا، امریکا، کینیا او تایلند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو ډلې هم شامل دي. مونتنیګرو او ناتو بهنن یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د بالکان د سیمې دغه هیواد د دیلار پرانستل کې چې ناتو د پوزي سازمان نه وشتم غړی شي. د مونتنیګرو صدر اعظم میلو جا کونوویچ په د بلجیم په پلازمینه برسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي دغه موافقه لاسلیک کړي. مونتنیګرو به د لویدیز بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې له البانیې او کرواشیا وروسته د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پروند د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 50 میلیون $6 لک وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دغه مستطیل ډوله الماس وزن 14.2 کراټ دی. دا الماس په خوا د سر فلیپ اوپنهایمر وو. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. دغه الماس بیه د 38 میلیون او $15 میلیون ترمنځ اټکل شوی وو. تر اوسه په څنګه دی ویل شو چې دا الماس اصلا لکوم ځای تر لاسه شوی وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر الله ستنګ زنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده. شي د پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفاداری ملي شي دوی ډیر زوروي. په ننګرهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزن یا پولیو پر ضد واکسین کارکوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لری پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وی نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ یو بل اړخ ته کتنه کوو. د امریکا سنا یوه طرحه تایید کړې چې له مخې پر امریکا د تروریستي حملو د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. او 2 اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې هم د خپرونې په 2 نیمه کې درته خپروو. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د چابهار بندر پراختیایي پروژه لاسلیک کړي. افغانستان هیله لري چې چابهار بندر به یوه بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابر کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګري اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غني دوهم سفر وي. تفصیل اسمه سرون وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی مرازی او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودی تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. شاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوی دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سمته افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي. صالح محمد صالح دی او شمیر لویدیز ورسپانو مطالب لوستي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سباندی یو له زره سختريزو وسلوالو په باب لیکنه خبره کړې چې له جنگ څخه لاس اخیستې او د سولې له پروسې سره ملګري سي دي. د لیکنې په پایل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبان یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلې وي. د ورسپانې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلې وي. واشنگتن پوست د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستې او د سولې له پروسې سره ملګری شوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت شو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریزي وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریزي وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم وو. په خپل حنفي ورسپنې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو تر لاسه کولو لپاره نوري لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکام شي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیون ډالر لګولې دي. خو د دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوه میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډاوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه 1000 او اویا سختریزي وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. خو د سولې علي شورا لا هم نه پوهیږي چې له دې شمېر به څومره کسان د حکومت پلوي پاتې سي بي. کناډایی آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال د یوه 22 کلن افغان په باب لیکنه خپره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خبرونې په حواله عبدالبصیر یوسفی وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه، اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل شوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه، د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کم څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیتوانیا د کورونیو چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسی کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلی یوسفی لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره یې د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و، اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال تر 1 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
ازادي رادیو اورید سهار 10 بجې او ولست تحقیقی د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشې دوی ډیر زوروي. دغه یو شمېر د سرپل اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوستم ته اړوند ملیشې یا محلي پاڅون کوونکي په دې ولایت کې د خلکو کورونو ته ننوتلي، د غرض خزی ماشومان او سپینګری وهلی ټکولې. خو له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ویان ازادي راډیو ته دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجه به یې هم وروسته له رسنیو سره شریکه کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
د سرپل ولایت د سیدآباد، منګوټي، امام صاحب جعفر او کلاګیانو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاسون کوونکي یعنی ملیشه د دوی پر سیمو ورغلي او سربیره پر دی چې ښځې، ماشومان او سپینګیری وهلي او ټکولي، ګڼ شمېر نور یې د شخصي خصومتونو له وجهې زنداني کړي هم دي. د یادو پیښو یو متضرر سلم محمد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سره پر دې باندې ظلم کېږي چې موږ هېڅ ګناه نه لرو، هېڅ ګناه نه لرو. ګناه دې مو سپات کې، تر باران دې مو کې، زما په سیاسرو، زما په کورو. و ولې داسې بیا ته میرا سره وشي؟ که داسې نه شو حکومت نشته چې موږ غیر ولاړ شو، بلکې شورته واړو، ولې دا راسره وشي؟ پر دې رقم باندې تا مسلمانۍ لیدلی؟
دی وایي چې جنرال دوستم ته اړوند سرتیری او ملیشو له ټانګونو او توپونو سره د دوی پر سیمه ورغلل، د دوی پر ښځو یې ټکونه وکړل او په وړاندې یې خشونت ترسره کړ. هغه زیاته کړه:
برادرانو، ولې دا راسره وشي؟ زما په اتا پر سرو باندې داسې دربې وهلي، ولې وکړي؟ پر څه باندې وکړي؟ ګناه دې را دې باندې پور کړي. مسؤولیت د حکومت زما غاړه، زما سر، د دوی چاړه. او وخت زه ګناه نه لرم، خپل د چوچو پوچو سره د غریبۍ پر ډوډۍ یو سړی مانه پرېږدي، د خوارۍ پر ډوډۍ یو سړی مانه پرېږدي. وان کبال چا دی ځان ته دی، وان څه وکړم؟ یو ګور ته یې راوښي چې په ګور زه نه ځم.
د سرپل اوسیدونکو ادعا کوي چې د جنرال دوستم قماندانان ډیرو کسانو ته وسلې ویشلې دي او دوی یې د ملي پاسون کوونکو او ملیشو په لیکو کې جذب کړي دي چې دا کسان د طالب پر ځای عام خلکو ته زیان رسوي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د یاد عملیاتو د پایلو د څیړلو لپاره یو باصلاحیته هیئت تعین کړي. د سرپل د سیدآباد اوسیدونکی خان محمد یې پاړه وایي:
د دې عملیات امر چې رئیس صاحب ورکړی، رئیس جمهور، پر طالب وی ور کړي پر ملت نه دی ور کړي پر خلکو نه دی ور کړي کی پر خلکو ور کړي پروا نه لري زموږ غاړه ده چاړه او کی پر خلکو نه ور کړي باید اول ژغ زموږ د جنډال دوستوم واغلی په نامه د جنډال دوستوم خلکو ډیر ډیر کارونه وکړه ډیر ډیر کلی خراب کړل ډیر خلک هم وکړه چې دا خلک جنگ سالار بولی په چی شي بولی
دوی وایي چې پټاکنو کې یې ګډون کړای دی او د جنډال دوستوم په ملاتړ یې اوسنی ولسمشر ته رای هم ور کړی ده په دې هیله چې سیمو ته یې سوله راشي خو برعکس همدا دولتي واکمنان د دوی په وړاندې ظلم او ستم ترسره کوي
بستا قومي سری پول برادر د جنرال دوستم صاحب رای دادی په خاطر یې نه دادیم چې برادر ګل زور دګره د سری کمزور کمانډه کړو په خاطر یې نه دادیم چې برادر قوم پرستی شو
متضررین ګواخ کوي که دولت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي او له ظلم څخه خلاص په سر نشي دوی به وسلې په اوږه واچوي او د دولت پر ضد به اقدام وکړي جنرال دوستم ته د مربوطه ځواکونو راوسته شوې ستونزه مو د سرپل ولایتي شورا ته شریک کړه د دې شورا غړي وایي چې په یادو سیمو کې د جنرال دوستم ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي خو د خلکو په وړاندې د زور زیاتي په اړه ورته شکایت نه دی رسیدلی د دې شورا یو غړي حسین مجاهد زاده داسې وویل موږ په جریان کې نه یو او خلکو هم موږ ته تر دمه شکایت نه دی کړی خو په یادو سیمو کې د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي د سرپل امنیتي چارواکي هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاڅون کوونکي حتی ملي پولیس ګواښي او په زور د هغوی امنیتي پوستې او قرارګاوې تصرف کوي د سرپل د لویو لارو د پولیسو مشر ضیاء الحق په اړه وایي په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد تویانج د یادو یادو پر دولو سره وایي که تاسې کومه ستونزه د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا رامنځته شوې وي دوی به هڅه وکړي چې ډېر ژر یې حل کړي هغه زیاته کړه موږ د دې طرفدار یو او هڅه کوو چې خلکو ته آرامتیا رامنځته کړو که چیرې داسې کومه پیښه وي او د هغوی ادعاوې صادقانه وي داسې کېږي چې د دولتي ادارو لخوا ورته رسیدګي وشي او موږ هم آزاد یو چې یاد ستونزه حل کړو خو موږ ته په دې اړه تر دمه شکایت نه دی رسیدلی د یادولو ده دا لومړی ځل نه دی چې جنرال دوستم پورې اړوند وسلوالو په وړاندې د عملیاتو پر مهال داسې ادعاوې ترسره کیږي بلکې تر دې دمخه په فاریاب کې هم دې ته ورته ادعاوې شوې دي مجیب رحمان حبیب زئی ازادي راډیو مزار شریف
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میفته
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ویده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام وارده مخکې مو واوریدل چې د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارې ملیشې دوی ډېر ځوروي که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال یې وویان ازادي راډیو ته دغه ادعاوې بې ځایه وبللې او وویل که چیرې داسې پیښې رامنځته شوې وي دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجې به هم له ملت سره شریکې کړي افغان امنیتی چارواکی وایي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري ډېره مهمه ده خو د کتونکو په وینا پر امنیتي ځواکونو د خلکو اعتماد هله زیاتېدلی شي چې دوی له خلکو سره ښه سلوک وکړي د افغانستان د علماو شورا غړو هم د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري اړینه وبلله د افغانستان د علماو شورا دا څرګندونې پرون د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت په وړاندې مبارزې په ملي کانفرانس کې وکړې تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې
د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي او یو شمېر دینی عالمان وایي د امنیت په ټینګښت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه شورا غړو د چهارشنبې په ورځ د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په ملي کانفرنس کې وویل چې دینی عالمان کولی شي د جماعتونو د منبر له لارې خلک د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅوي. د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي عبدالخبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای کانفرنس ها کاملا مثبت هست اشتراک علمای که
دی وی د ډول کانفرنسونو جوړول ډیر مثبت دی که خلک پوش یو عامه په هواي ورته وشي دوی اماده کیږي چې امنیتی ځواکونو دفاع وکړي ځکه دغه ځواکونه د دوی اولادونه دی او د دوی امنیت تضمینوي
برادر خودشان هست امنیت خودشان میگیره.
مولوی عبدالخبیر همدار از ویل چې افغان امنیتی ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې قربانی ته چمتو دي او باید خلک له هغوی هر اړخیز ملاتړ وکړي. له دې وړاندې د مدني ټولنې ځینو غړو دینی عالمانو او یو شمېر عامو خلکو په کابل ولایتونو کې له افغان امنیتی ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت مسؤلان وایي که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په پوره وړتیا د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي خو که خلک همکاري وکړي ډېر ژر به وسلوال وځپل شي. جنرال حبیب الرحمن افضل چې د ملي دفاع وزارت په استازیتوب په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و وایي په هغو سیمو کې چې خلکو له دوی سره همکاري کړې ډېرې بریاوې ور په برخه شوې دي.
در جایی که مردم با ماست ما در اونجا حتما پیروز هستیم. نصرت الهی یک جا با
ما دیوی په هغه ځای کې چې خلک له موږ سره دی موږ بریالي یو. که الهی نصرت خلک سلا او تخنیک یو ځای شي هیڅوک موږ ته ماته نشي راکولی. موږ له خلکو هیله کوو چې د خپل امنیتي ځواکونو په خوا کې ودرېږي او هر کله چې خدای او خلک له موږ سره وي موږ بریالي کیږو. له بلې خوا جنرال اسدالله چې د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب خبرې کولې وویل چې پولیس د خلکو په مرسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت په ټینګښت بوخت دي. دی وایي چې له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د ده په خبره د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د گوزن یا پولیو پر اړه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و خو ازادي رادیو د گوزن یا پولیو په اړه د ورستی کمپاین له حاله مو په افغانستان کې په راپورونو کې له راپورونو لري خبروي. په ننګرهار کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د گوزن یا پولیو پر ضد واکسین کارکونکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو څو مثبت پیښې سږکال ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین څو ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوی چې په ترڅ کې به یې د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته ګواښ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دینه ترسره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم دا ستونزه مني او زیاتوي چې له تېرې ورځې راهیسې د 2 شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خوا تښتول شوي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټې بیرته راخوشې کړل.
متاسفانه د پرون ورځې راهیسې په ځینو ولسوالیو ساحاتو کې د کمپاین مخنیوی شوی او زمونږ تقریبا په حدود 6 تنه کارمندان سي او هم توقف سي. خوشبختانه دولت د مقامو د سپینګرو علمای کمرام په همکارۍ سره هغه نن ټوله خوشي سوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو او علمای کرام او سپینګرو سره شروع کړي تر څو دغه موضوع د همدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هره ولسوالۍ کې اوسېږي دوی په خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق سره د ماشومان د صحت تضمین نه پیدا کړي چې ماشومان فعال وي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د دې ستونزې د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامي اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګ کامیشه کوشش دا چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع ده. واکسین نه دوست او نه دشمنانه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل نه وایو چې دا منډیقره امن ده، په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاوري د هر بچی په منګ باندې حق دی چې واکسین ته ورسو. نو د دغه وجنا دا موضوع نه نظامی ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وی افغان وی نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې، خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د دې سوزي حل نه وي لټول شوی دوی کمپاین نشي ترسره کولی. د روغتیا پوهانو په خبره کې چیرې د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره ترسره نشي نو د پولیو ناروغي مثبتې پیښې به زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی او د انصاف او انصاف په لټه کې په نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې راپورونه درته خبرو، خو اوس بیا هم سفی الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له چینایي چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدنو وروسته پرون کابل ته ورسید. د مصر هوایی شرکت ویل یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهره ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایی قلمرو ته لننوتو وروسته د رادار له صفې ورکه شو. په دغه الوتکه کې شپږ شپېته سورلی او لس عملی وي. مالدیف د سعودي عربستان وروسته متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې د راتلونکي میاشتې د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې همجنس پالان له ګډونه منع کوي.
له صفي الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. دغه راز د ازادي راډیو خبرونې هم که انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ لارې صافي اووازي اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونې کوي. له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه نړیوال موضوعات. د امریکا سنا وړمه ورځ هغه طرح تایید کړه چې د 2000 کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. دا طرح به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د تیر حد د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه تر راګیري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې وو او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنی لاندې ده او پړه یې بیلابیل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې له بیلابیل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شای مالیکومه کړی وي. خو په 1918 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې لسو کېدو مسؤلیت ورکوي، د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوی تایید شوی طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کېږي، استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشی شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 18 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي، تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 18 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
دغه راز د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا باید اوبخې ایران باید خپله 2 میلیارد ډالر کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېرې د کم عمر دي. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاقوړونکو لاسته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکو مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکو د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټ وي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک شوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د بالغو پناه غوښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر 8 هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ شي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات شوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدې سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناه غوښتونکي تر 18 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناه غوښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څوایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنجور رور ستونزه لرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو لري جمعګل وای چې ډیره موده ناروغه ده اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي په خپل جمعګل څه خبري واورو
جمعګل نه کوم صاحب دی کابل دی ولادت وسینګ دی بګرامې دی ولسوالۍ شوکې کې می کور دا ما ته په سالې نه و د دوکې تکلیف پیدا شو د دې کور دو بل اخر لاړم دی خو هغه شپخونه ته لاړم جمهوریت شپخونه ته ځنور شپخونه راځي کوم جمهوریت لاړ شي جمهوریت چې لاړم ما ته ویل چې ته زردی سفید لري د تا ته دوی موږ نه کوو دلته نه کیږي ته دوی ته شخصي ته لاړ شه بلاخره شخصي ته لاړم یو همدغه ډاکټر چې دغه شپخانی مربوطات کې چې ودي ویل چې په 2000 روپۍ راکړه بیا بل ځای ته لاړم په 1000 روپۍ دي مالیه عملیات وکړه او هغه نه ورسره بیا دي ما ته تکلیف خو نه شو دي ما دا ګومه دي ادرار پیل ده دا راکې و دا لرې نه شو مسانې نه مې بیا یې راته ویل چې دی یو روجي ډاکټرانو ته لاړ شي یو روجي ته لاړم سه بیا جمهوریت ته لاړم بیا یې راته ویل چې دي ته موږ ته دوینې شو کوی عملیات دي نه شو کوی نوره نقصې در کوی چې بازار کې دوا واخلې دولتی شپخانو ته څوک دې موږ غږ نه اوري آیا موږ دې دغې خاورې نه یو دا شپخانی دې موږ پاره نه ده دا څنګه ده دا دې سپینه زردی سفید چې ده آ ته دې تور زیړی یو تداوی کیږي
مشکل تشره امکانات لري
دی وای چې د عملیات خانه کې مونږ د تا امکانات د تا چې عملیات وکړ د مونږ ټول سامان لري کېږي مونږ د تا عملیات نه کوو شپخانه کې د شخصي تلار سره شخصي کې وو زه پورې می گزارم ګوزینه ایستا هغه څه هغه نه لرم واس نه لرم چې ته دوی وکم او دغه دولتي شپخانه کې ماته دا وایي د انتانی شپخانه کې دام دولتي د صاحب دي ته ورغلم دی راته ویل چې پروا نه کوي چې دا د تا د سپین زیړی چې دا د زردی سفید چې د تا دا پروا نه کوي
خو بیا چې راغلم جمهوریت ته راته درملنه دیو کی کنه چې پروا نه کوي
خو پچې دې ته درملنه دیو په مربوطه دی نه کې چې جمهوریت لورشه بیا یو ځین راته وایي چې له بوت لورشه له بوت یو ډالر لور ما غوي ته ور ته ولې کله چې موږ ترې دې ته دي د ملاد عملیات امکانات نشته غوي دې سره ته ویله جمهوریت راغلو جمهوریت ته وایي چې موږ دې ته عملیات ده کو چې ته سپین زیړای دا دا موږ دې ته عملیات ده کو ته شخصي ته لورشه شخصي کې مو واسه نه رسیږي سر دې شخصي ته لورشم اول ته عملیات وکم یا ته دوی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار یې نه کوم صاحب یو ځای یو ځای می اردو کې دا نور څه کاروبار نشته خدای له دې مغه یو ځای تنخوا ته نه شته مغه دې خرو نور خپل کاروبار نه لیدلای کني ما مخې مزدوري کوله دا جلاس مزدوري می کوله ګلکاری ملکاری دا شان می کوله
بله ان شاء الله ستاسو ستونزې مونږ د مسول چارواکو سره شریکو د عام روغتیا د وزارت سره چې غوښ ستاسو ستونزې په اړه څه وایي
مننه ژوندۍ او تورمان صاحب ژوندۍ
هیله کوم هیله کوم خدای په امان
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د جمعګل روسن زموږ د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه خاغلی کاوسی په اړه راتوول
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه خپل کار کوي دا دا د دې ورور مریض چې دا ته انتانی نارغه شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې اړه کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي مو مرته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زموږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتانی شفاخانې ته او دوی کولای شي چې راشي او په وړیا توګه تداوی وشي
بله کاوسی سب دوی وی چې دوی پر دولتي روختونو کې چورته ورغلی دي مثلا انتانی ته ورغلی انتانی ورته ویل چې جمهوریت روختون ته لاړ شه هغه به ورته ویل چې مونږ ستاسو سپینځړي علاج دلته وکړو مجبورې چې د خپل ټول وسایل تبدیل کو بدل کو نو زکه دغه درمن نه شونې ده
نه 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 دوی دا اته به مسولیت کوم خبرې کړې دي ورته دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وای چې مونږ آماده یو چې دغه ورور وطنمل تداوی وکړو
bale کاوسب دغه ورور څه وخت ورشي او څه
هر وخت ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه راټ شي رئیس تا ورته وای چې مانوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي
bale دغه د سپین دیلی پاره کاوسب د څه ډول یو ناروغي ده
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی پخپلا تور یو ناروغی ده نومی بول ده میکروبی لک توپیر لری ده ده کبرا نومی پا تباباتی بول شیده او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی پا ده ناروغی تداوی اوز پا واریا توگا جریال نری پا زمون عبدان دانی شفخانه که هیس مشکل نشته
ده انصاف پلتکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم کوټه ازری په
دې ګرکو ازری کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر مون اوریدونکو دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لري لمغ سره یې شریکی کړئ د امکان تر حد به هڅو کوچې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کو او د مسولو چارواکو تر غوګونی ورسو تاسو په دیش مری لمغ سره اړیکې نیولې شي 0992390 تاسو کولای شئ یوازې د یک شنبه په ورځو مخ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرخه مصروف وا نو خپل د غستونز پام دیش میره په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو نور نو خوونه درته غواړم خې چاره بریالي وسئ
د انصاف پلټکه
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي
کله افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفتیحي پروګرامونه واوري
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپريال ساتنې د ملي ادارې بلسیال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو جواب لرم چې د چاپريال ساتنې ملي اداره چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه ندي مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو ځینې مشکلات د ناسم چاپريال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاس راوړن لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی ده
ډیر مننه زه د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوې دي دا کچېر لدین مکسترګې پټي کو د بجفاوي د اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس دا اداره لري تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود وس د قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منستر راغلی ولی دا د معنی نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. که چیرې زه یوه دقه فکر وکړم، د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات ترسره شوي دي.
مثلا که تاسو داسې یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه و اوس رامنځته شوې ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې ګوره
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډیر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سسټینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې که درته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 30 یا 40 کرو پورې وخت نیولی ده. ولې خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د 300 کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده.
که څنګه چې خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه، فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکړي.
ګورئ، ګومان کوم دغه مسله ډیره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده. دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په دغه قانون کې واضح لیکل شوی دی د ادارې وظایف به کوم کوم وي. که څنګه ستاسو اشاره ورته کړه، یو وظیفه یې دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي. دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده. دا همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسالو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبی. ولې په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسؤلیت لرو. څلورمه عمده مسؤلیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل. په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایوي مسؤلیت هم راکړي. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي، باید تاسو یو څه ولرئ. د غلپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت او تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي، هغه به ناکام وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلم ډیر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت دل موږ وخت سترغو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم، په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب. چې یعنی وروسته بلې لیدل کې باوجود دي چې ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته بلې کم سي. دا مشکلات ضمناً مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې په تقریبا لس کال کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه. ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ. ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده. باید موږ ډیر پاک او ډیر نظیف او ډیر ښایسته پایتخت لکه.
ولې مشکلات زیاتې په دې شرط؟
ولې ستونزې ډیرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول. هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت. خلق مجبور دی کابل تر اغلی دی کلس تاس په یو چاپریال کې په یو محیط کې د نفوسو غنډواله ګوري تراکم د نفوسو ګوري اغه په طبي شکل باندې چاپریالیستونز لزان سره لري. د کابل بخار کې د کثافات مدیریت و ډیر غټه ستونزه ده، پروس کال د ستونزه دومره نه وسه کال ډیره ده. د دې سره په څنګ کې سیدارات په دې کې کارم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې ما پوښتنه کړې دا د سیغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویل خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي، او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه لغه ځای نه ده خلاصوي. نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده، یعنی دغه انتقاد د خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي بیا په دې حصه کې دا زه نه شم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې، ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسه کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 6000 ټنه پورې له کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس دا اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي
دي، بالکل څو څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاده مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یې چې زه ووایم څو فیصده راضي، ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې و او تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
یعنی د روسي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو نم ډېره مننه کوره.
دیو رکار وان سالار شکنه، دغه غم جن وطن
ټپته یا کزار شکنه آی زب ټپته یا کزار شکنه شکنا آئے زبر ٹپاتا یا کسار شکنا